یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا خبری مجله په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې په ښوونځیو، مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې د درسي بهیر د پیل لومړۍ ورځ وي. د پوهنې وزارت ویان وایي د نجونو ښوونځي به هم له نږدې اته میاشتنۍ وقفې وروسته پرانیستل شي. ویان د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت هم ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز پرون په کابل کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا کتلي. یوناما پر خپل ټویټر دا خبرې ګټورې بللي. یوناما ویلي چې په دې لیدنو کتنو کې د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو ادارې څنګه کولای شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نوره مرسته وکړي بس شوی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې اته کسان مړه او دوه نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون ماښام د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال رامنځته شوه چې دوه کورلا او ډاټسن ډوله موټرو ټکر سره وکړ. د دغه ټکر په نتیجه کې څلور میرمنې، یو ماشوم او درې نارینه مړه شوي او یو نارینه او یوه میرمن ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو خبرداری ورکړی. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي بایدن په حواله لیکي چې روسیه د همداسې یو برید په فکر کې ده. له نږدې څلورو اونیو راهیسې روسي ځواکونو پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د کرملن یوې پلوي ورځپاڼې ویلي چې د اوکراین د جګړې له پیله تر اوسه نږدې 10,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. کمسومولسکایا پراودا ورځپاڼې د راپور د روسیې د دفاع وزارت په حواله آنلاین خپور کړی، خو څو شېبې وروسته یې بیرته لرې کړ. روسیې د اوکراین په جګړه کې په رسمي ډول د نږدې 1500 سرتیرو مړینه تایید کړې ده، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 10,000 ترمنځ روسي سرتیري هلته وژل شوي وي. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې سبا به ټول هغه ښوونځي چې له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ تړل شوي وو پرانیستل شي.
ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانیستل کیږي. د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د طالبانو حکومت د وری په دوهمه د بزګر د جشن مراسم لغوه کړي. په کونړ کې د بانکونو د مشتریانو شکایتونه
ورځ ورځو کې په اول نمبر نه راځي او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته 10,000 روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرڅوم نه کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې جاپان پر روسیې انتقاد کړی چې د سولې د یو تړون پر سر له خبرو د وتلو پرېکړه یې کړې ده. نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز باس کې د نوروز د لمانځنې پر څرنګوالي بحث کوو.
اسلامي امارات د نوروز په هکله تر کوم ځایه پورې چې موږ مطالعه لرو نرم پالیسي ښودلې همدغه به شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ښه راغلاست. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي سبا د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم ټول هغه ښوونځي پرانیستل کیږي چې له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ تړل شوي وو. د دې وزارت چارواکو په یو بیان کې د حجاب پر رعایت د ټینګار تر څنګ ویلي له خپلې ټولې وړتیا او امکاناتو به کار واخلي چې په نوي ښوونیز کال کې د زده کوونکو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د ټولو ښوونیزو او روزنیزو حقونو ته ژمن دي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د دې وزارت چارواکي وایي تمره سبا د ځانګړي مراسمو په لړ کې نوی ښوونیز کال پیل او ټول هغه ښوونځي پرانیستل شي چې تیرو نږدې اوه میاشتو کې تړل شوي وو. واک ته د طالبانو له بیازلي رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې وي چې اوس یې بیرته د پرانستې زیری کېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس او ویان عزیز احمد رایا نن ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په اړه ځانګړي مراسم پلان شوي.
سبا ورځ د افغانستان ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانستل کېږي. په همدې مناسبت د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کېږي.
د نوي ښوونیز کال د پیل او د ټولو ښوونځیو د پرانستې په تړاو د طالبانو د پوهنې وزارت خبره کړې اعلامیه کې ټول اړوند ادارو ته لارښوونه شوې چې د باکیفیت زده کړو او د مناسب ښوونیز او روزنیز چاپیریال لپاره شرایط برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د ټولو ښوونکو او زده کوونکو غوښتي چې په پوره ډاډ خپل زده کړو او تدریس ته دوام ورکړي او د دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي. د وزارت پر والدینو هم غږ کړی چې خپل اولادونه له هر ډول تبعیض پرته ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو ته واستوي. د طالبانو د پوهنې وزارت له ښوونکو او زده کوونکو دا غوښتنه هم کړې چې باید د خپل لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونو ته پام وکړي. خو د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ښځینه ښوونکو، زده کوونکو او نورو لپاره ځانګړی یونیفورم نه دی وړاندې شوی. هاخوا یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي که څه هم د ښوونځیو بیا پایل ته خوښې دي، خو وایي دوی له وړاندې هم اسلامي او ملي لباسونو کې ښوونځیو ته تللي. نادیا د ریاضیاتو استاده ده. د ښوونځیو د پایل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
زه بې صبرانه منتظر یم چې سبا له خیر ولاړ سم، خپل ګلونو شاګردانو ته درسونه په خیر پیل کړم. دا یو ډېر نیک او اساسي اقدام و. که د حجاب مسله یا نور مسایلې دا په تېر حکومت کې هم مراد کېدلو او دا یو ډېر لوی خبره زموږ د ګلونو شاګردانو په خاطر مندې نه ده.
اقرا د دولسم ټولګي زده کوونکي را وایي هیلو ته د رسېدلو تړلې لارې پرانستل شوه.
خپلو ټولو فرهنګي او کلتوري آدابو په رعایت کولو سره چې یو له هغو څخه حجاب دی خپلو درسونو ته ادامه ورکوو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو هیلو ته به ورسېږم.
طالبانو د 2023 کال د اګست له 15 راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو ښکاري چې په کور دننه د افغانانو د پراخو غبرګونونو او د نړیوالو د فشار په پایله کې ومنله چې سبا ټول ښوونځي پرانیزي. د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د طالبانو د حکومت شرایط د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی او تر خواهی اسلامي حجاب هغه چې زده کوونکي او ښوونکي وایي له وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا او دوی په یو مناسب حجاب کې ښوونځیو ته تللي.
و مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي سبا په ټول هیواد کې ټول ښوونځي او تعلیمي مرکزونه پرانستل کېږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې نننۍ ورځ به چې پخوا د بزګر د ورځې په توګه لمانځل کېده عمومي رخصتي نه وي. د وزارت ویلي چې د بزګر جشن به د راتلونکي جمعې په ورځ ولمانځل شي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دوري یا حمل دوهمه په افغانستان کې رخصتي نه ده او د بزګر میله چې معمولا هر کال به په همدې ورځ لمانځل کېده د حمل په 15 ولمانځل شي. د وزارت رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې ټولې ادارې به نن عادي کارونه مخته وړي. د طالبانو حکومت دغه راز پرون د نوروز یا د نوي کال د لومړۍ ورځې په مناسبت چې پخوا عمومي رخصتي وه هغه هم لمنځه یووړه او ورسره د نوي 1400 لومړي کال په ویاړ رسمي مراسم هم لغوه کړل. خو له دې سره سره پرون د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو په خپل نوروز یا د نوي کال جشن د یوړل مراسمو په ترڅ کې ولمانځه. د وری یا حمل په دوهمه به د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیلېده. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې ټول ښوونځي به سبا چهارشنبه په ټول افغانستان کې د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي. که څه هم دې وزارت په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې د نجونو زده کوونکو نوم نه دی اخیستی، خو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې ټول نجونې به بیرته زده کړې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې هغه کسان چې د بانکونو له لارې معاشونه اخلي او یا یې په بانکونو کې پیسې باندې دی وایي د بانکونو کارکونکي په بیلابیلو پلمو د پیسو ورکړې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ کوي. د دوی په وینا د طالبانو وخت تل رسیدو اوه میاشتې پوره کېږي، خو له هم په بانکونو کې شته ستونزې نه دي حل شوي او له دې کبله خلک د پیسو په ترلاسه کولو لپاره د پیسو بخښه د خپلو پیسو په ترلاسه کولو کې د بانک له مامورینو څخه سوال کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
پنځوس کلن ماسل خان د سحر لمانځه وروسته له سرکانو ولسوالۍ راغلی او د لسګونو کسانو په قطار کې د دې لپاره ولاړ دی چې له بانک پیسې ترلاسه کړي، خو د مازیګر تر دریو بجو پورې نوبت نه دی رسیدلی.
په بانک کې زموږ خپلې پیسې پرتې دي او په ورځو ورځو کې په اول نمبر نه راځي، او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته لس زره روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرڅوم نه کېږي. موږ د بانک سیسټمونه ټول ګډوډ دي، خپلو روپو کې سوالي ازبرای خو د مسلمانان یې څه ظلم بم نه کړی، خپلې روپۍ دي د حکومت نه غواړي، خپلې روپۍ په بانک کې جمع شوي دي. په ورځو ورځو خلکو له نمبر نه ورځي او کور کې وړه نه لري، هر یو سړی مجبور دی.
نوید الله بیا له اسمار ولسوالۍ راغلی، وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې د کاروبار پیل کولو لپاره له یو ملګري په پور پیسې وغوښتي او هغه د بانک له لارې راولېږلې. دا یوازې نوید الله او ماسل خان نه دي چې د هرې میاشتې زیاتې ورځې د بانک مخې ته په قطارونو کې تیروي، بلکې د دوی په څیر په زرګونو کسان شته چې د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او هره ورځ د بانکونو دروازو ته په دې هیله ساعتونه انتظار کوي چې له بانک یو څه ترلاسه کړي. په کونړ کې حکومتي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې په بانکونو کې د خلکو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل،
کم چې دغه د پیسو د ورکولو ترتیب وو د پخوانه چې کوم اعلان شوی وو چې هر بانک یو هر سړی کولی شي چې د خپلو پیسو د ایسې نه $400 پورې یا د هغې متبادل پیسې وباسي، نو دغه پروسه تر وخته پورې عارضي بنده شوې ده. نو انشاءالله چې دغه مشکل به کونړ ولایت کې زر تر زره حل شي.
که څه هم چې طالبانو د دغو ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو لا یې هم په هواري نه دي بریالي شوي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د غالیو د صنعت د بیا ودې خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د غالیو د یو نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل دا چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت وده کړې، علت یې د هغو میرمنو وزګارېدل دي چې له دې وړاندې یې دندې درلودې. له بلې خوا بیا یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ سره د غالیو صنعت ته یې مخه کړې وایي د کم عاید له کبله نشي کولی ان د خپلې کورنۍ خرڅ برابر کړي.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د طالبانو له حاکمیت وروسته په هیواد کې د غالیو صنعت وده کړې. د دوی په وینا دغه صنعت په وده کې میرمنو په ځانګړي ډول هغه میرمنو چې په خوایې دندې درلودې خو اوس د غالیو صنعت ته یې مخه کړې رول لوبولای. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د غالیو یو درې ورځنی نندارتون د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا پرانستل شو. د دې نندارتون په پرانست غونډه کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو سفیرانو هم ګډون درلود. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان غالی د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی نوم لري. د بامیان ولایت اوسیدونکی اکبر محمدی د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت ته مخه کړې. نوموړي له ماشومتوبه په دې برخه کې کار کوي. محمدی وایي هر ورځ له سهاره د بیګا تر ناوخته پورې غالۍ وبي، خو په اقتصاد کې چندان خوالی نه دی راغلی.
مجبوری دا بل کار نشته، اوس هم دومره وشي چې په ورځني ډول زموږ خرڅ ووزي. که کار وکړو د ورځې شاوخوا یو سل پنځوس افغانۍ ګټو.
غالۍ د افغانستان یو له نامتو صنعتونو ګڼل کېږي، خو په وروستیو کلونو کې دغه برخه له زیاتو ستونزو سره مخ شوه. نندارتون چې د کابل په نجیب زراب مارکیټ کې جوړ شوی و، د دغې برخې پانګوال او اوبدونکي د غالیو صنعت راتلونکي ته هیله مند کړي دي او باور دادی چې د غالیو صنعت به یو ځل بیا وده وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جاپان پر روسیې انتقاد کړی چې د سولې د یو پخوانی تړون پر سر له خبرو د وتلو پریکړه یې کړې ده. د خبرې د دوهمې نړیوالې جګړې اړوند د سولې د تړون د رسمي لاسلیک په هدف کلونه مخکې پیل شوی وي. بلخوا د روسیې یوې ورځپاڼې د اوکراین په جګړه کې د زرګونه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د اوکراین پوځي چارواکي اټکل کوي چې په ماریوپول ښار کې به د روسي ځواکونو د توغندیو حملې لا زیاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جاپان د کابینې مشر منشي نن سه شنبه خبرلانو ته وویل وروستی وضعیت پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله راغلی دی. هیروکازو ماتسونو زیاته کړې د روسیې اقدام په بشپړ ډول غیر مواجه او د نه منلو وړ و. تر دې مخکې روسیې اعلان وکړ له هغو خبرو ځان باسي چې هدف یې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې د یوه تړون لاسلیک کول دي. مسکو ویلي دغه اقدام یې د توکیو د هغه سخت دریځ په وړاندې غبرګون کې کړی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پر خلاف غوره کړی دی. روسیې او جاپان د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په خپلو کې د سولې هیڅ رسمي تړون نه دی لاسلیک کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه لانجه پر کوریل ټاپوګانو څرخي چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دغې جګړې په لړ کې نیولې او توکیو یې هم د مالکیت ادعا کوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل را روانه پنجشنبه یوه میاشت پوره کیږي چې اوس هم پای ته نه دی رسېدلی. د اوکراین پوځي چارواکو اټکل کړی چې د اوکراین پر زیربنایي پروژو او ملکي اهدافو به د روسي ځواکونو د توغندیو حملې لا زیاتې سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله ماریوپول ښار د جګړې لانجمن ډګر ګڼل کیږي، ځکه اوکراینی دفاع کوونکو نن هم د یوې مرګونی حملې په وړاندې هلته مقاومت وکړ. که څه هم روسیې د یکشنبې په ورځ په ماریوپول کې له اوکراینی ځواکونو د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې د ایښودلو غوښتنه کړې وه، خو د اوکراین د صدراعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک پرون وویل هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښېږدي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو خبرداری ورکړی دی. روټرز خبري اژانس د بایدن په حواله لیکلي چې روسیه د همداسې یوه برید په اړه غور کوي. اخوا د کرملین یوې پلوي ورځپاڼې کوم سومول اسکایا پرافدا د دفاع وزارت په حواله ویلي د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه روسي سرتیري وژل سوي دي. که څه هم روسیې د اوکراین په جګړه کې په رسمي ډول د نږدې 1500 سرتیرو مړینې تایید کړې، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 2000 او 3000 ترمنځ روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل سوي وي.
پر اوکراین د روسیې د برید او د اوکراین د جګړې د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې به اسدالله لودین له څو نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د غالیو ټولنه وی بهر ته د افغاني غالیو صادرات ډیر شوي. د دې ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادي رادیو ته ویل په 1400 مریض کال کې له افغانستانه بهر ته د افغاني غالیو او ګلمونو د صادراتو کچا څه باندې 1,000,000 متر مربع ته ورسیده چې ټول ټال ارزښت یې 15,000,000 ډالر ته رسیږي. د ښاغلي نوري په خبره په 1499 کال کې 3,00,000 متر مربع غالۍ له افغانستانه بهر صادرې شوې وي چې ارزښت یې 1,000,000 ډالر ته رسېده. د افغانستان د غالیو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ بهر ته د افغاني غالیو صادرات په وروستیو کلونو کې راکم شوي وو، خو په تېر لمریز کال کې دا صادرات یو ځل بیا ډیر شول. افغاني غالۍ او ګیلمونه د افغانستان له مهمو صادراتي توکو بلل کیږي او په نړیوالو سوداګریزو نندارتونونو کې ځانګړی ارزښت او ځای لري. کابل ښاروالۍ د خوراکي او سون توکو د بیو کنټرول په هدف د نرخ پاڼو له ویش خبر ورکوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي نن ازادي راډیو ته ویل د خوراکي او سون توکو نرخنامې د کابل په بیلابیلو سیمو کې ویشل شوي او اوسمهال د یادو توکو بیې د ډالرو ارزښت ته په کتو ټاکل شوي دي. د ښاغلي بارکزي په خبره ښاروالۍ د کابل په 22 ناحیو کې 40 ټیمونه ګمارلي څو د توکو بیې کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ د پریکړې پر بنسټ هر پلورونکی چې له ټاکل شوې بیې سرغړونه وکړي په لومړي ځل به نقدي جریمه او په دویم ځل به هټۍ وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې خلک شکایت کوي چې د ډالرو د ارزښت په راکمېدو سره بیا هم د توکو بیې نه دي راکمې شوي او هټۍوال په خپل سر د توکو لپاره بیې ټاکي. خلک وایي که څه هم په وروستیو ورځو کې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت پورته شوی، خو د خوراکي توکو پر بیو یې اغېز نه دی کړی او لا هم یو بوجۍ اوړه 2,200 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 2,610 افغانۍ او یو 14 کیلو ټیم غوړي په 2,650 افغانیو پلورل کیږي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 2 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاونډ 143 افغانۍ او 3 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 88 پوله، زر هندۍ کلدار 1,001 افغانۍ.
لخبرونو ورآخوا. السلام علیکم د خبرونه د برخې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په پایل کې هم د نوروز په اړه یو ځانګړی راپور درته لرو. په نوی کال کې نوروزی وړل په هغو کورنیو کې چې اولادونو یې کوژدې کړي وي منل شوی دود دی. یو شمیر فرهنګیان او هغه خلک چې د نوروزی په اړه یې څېړنې کړې وایي دا فرهنګ د کورنیو ترمنځ د مینې او صمیمیت فضا نوره هم پیاوړې کوي او هغې جوړې ته چې د ګډ ژوند اړیکه یې ټینګه شوې د ښه ژوند لپاره زمینه برابروي. په دې راپور کې به واورئ چې نوروزی وایي څه ته، د دې دود مخینه څه ده او څه ډول ترسره کیږي.
د اوویشت کلن سهیل د کوژدې درې کاله پوره شوه. که څه هم له پکتیا تر کندز لارې اوږدې او واټن زیات دی، خو سهیل د ګډ ژوند لپاره په کندز کې نوی باب پرانیستی. هغه چې تازه له کندز نه کابل ته ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دا یې د نوروزی دوړلو دریم ځل دی. نوموړی دا کار د خلکو د خندا له ویرې او د یو فرهنګ په توګه ترسره کوي. سهیل پوینا د نوروزی وړل یو فرهنګ پاتې شوی، خو ډیری کورنۍ چې د اقتصاد له اړخه کمزوري دي د دې چارې د ترسره کولو توان نه لري. نوروزی هغه دود دی چې د نوروز یا نوي کال په رارسېدو سره د کوژده شوي هلک کورنۍ ډالۍ او رنګارنګ خواړه د نجلۍ کور ته وړي او د نجلۍ کور بیا ځینې ډالۍ هلک ته ورکوي. دغه دود له پیړیو پیړیو په ځینو هیوادونو کې چې د نوروز جشن لمانځي پاتې او په بېلابېلو ډولونو یې لمانځنه کېږي. خو دا چې په افغانستان کې په نوروزي کې کوم ډول ډالۍ ګانې او خواړه شامل دي، فرهنګي فعاله مریم حبیبي په اړه وایي. د اغلی حبیب وینا د انجلۍ کورنۍ بیا د هلک کورنۍ هم بې ځوابه نه پرېږدي او هلک ته د میلمستیا تر څنګ جامې، د غاړې دسمال، جوش کړې هګۍ او کورنۍ کلچې پخوي او ډالۍ کوي ورته. خو د دغه ټولو مراسمو ترسره کول د هلک اقتصادي وضعیت پورې تړاو لري. سره له دې چې سږکال په افغانستان کې اقتصادي ناورین دی او د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې 95% افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي، خو بیا هم شته ځینې کورنۍ چې د نوروزۍ لوړلو لری شوی نه دي. که څه هم ځینې خلک دا چاره د کورنیو لپاره له اقتصادي اړخه زیانمنه بولي، خو فرهنګي فعال اسماعیل تیمور بیا وایي چې دا مراسم د نویو کورنیو لپاره د نږدېوالي ښه فرصت دی.
د یوې داسې فضا جوړول چې په هغې کې خوښیانې، مینه او صمیمیت وي، دوه کورنۍ یو بل کره نوروزي اوسي، او دا د نوروز هغه ارزښت ښیي. دغه ورځ د انسانانو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، ورورګلوي رامنځته کوي او د یو بل په شونډو مسکا راوړي.
په افغانستان کې د نوروزی وړل او راوړل د نامزاتۍ تر پایه هغه مهال چې واده کیږي دوام لري او له واده وروسته دغه مراسم پای ته رسیږي.
سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نو سونو نو سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د بشري حقونو د څار سازمان پر خپل ویب پاڼه په یوه مقاله کې د افغان نجونو پر تعلیم تمرکز کړی دی. په مقاله کې زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په برخه کې مرستندوی ادارو ته څلور لارښوونې وړاندې سوي دي. له توپیري چلند پرته د زده کړو تمویل، په بېلابېلو برخو کې د ښځو د زده کړو د مدافعینو ملاتړ، د هغو افغانانو ملاتړ چې د پوهنې د حق د دفاع په خاطر له تهدید سره مخامخ دي، او پوهنې ته د لاسرسي د ټولو اړخونو څارنه، هغه څلور ټکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان وړاندیز کړی دی. طالبانو ژمنه کړې چې د رواني میاشتې په اوږدو کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. تر شپږم ټولګي پورته ځینې زده کوونکو چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له اوو میاشتو زیاته موده راهیسې له ښوونځیو بې برخې وې، ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ښوونځي ته ستنې سي. په هرات ولایت کې یوې ښځینه زده کوونکې ویلي چې د نوي کال تر ټولو ښه ډالۍ ورته بیرته ښوونځي ته تلل دی. سنډي مارننګ هیرالډ په یو مقاله کې د ځینو افغان ترجمانانو اندېښنو ته پام کړی چې په افغانستان کې د پاتې شویو خپلوانو په اړه لري. ورځپاڼې په افغانستان کې د استرالیایي، برتانیایي او امریکایي ځواکونو له یو پخواني ترجمان سره مرکه کړې چې اوس مهال د استرالیا د میلبون ښار په یوه سیمه کې ژوند کوي. د ورځپاڼې ته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د کور په کور پلټنو سره د پخوا پرتله د خپل کورنۍ په اړه اندېښمن دی. په دې مقاله کې راغلي چې دوی د استرالیا له حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ترجمانانو د کورنۍ غړو ته د سفر ویزې ورکړي. د افغان ترجمان له خپلې میرمنې او کوچنیانو سره له اتو ورځو هڅو وروسته د اګست په میاشت کې له افغانستانه ووت. سنډي مارننګ هیرالډ وایي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې د اګست له نیمایي راهیسې تر 4000 زیات افغانان استرالیا ته رسیدلي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه انتقال شوي دي.
او په وروستۍ برخه کې ستاسو خپل پیغامونه چې ازادي راډیو ته مراستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو.
ستاسو له پیغامونو
احمد همدرد د لغمان ولایت د خرغیو ولسوالۍ نه په هر سنه مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم. په دې هیله چې نوی کال د ټول افغانستان او د افغانستان د ولس لپاره د ترقۍ او د خوشحالۍ، د اتفاق او د یووالي، د ورورۍ، د مینې او محبت کال وي. او په دې هیله چې آینده له دې مشکلاتو نه، دغه اقتصادي مشکلات چې کوم دي، خدای دې وکړي چې په راتلونکي کال کې دا هم محوسوي او ټول افغانان یو خوشحاله او پرمختللی افغانستان ولري.
محمد حمید خان یو متزابل د محل مرکز کلات استاد سره د ټلیفون په لګې ما د خپل دانه د حصول ته د پرلی د نوروز د لومړي ورځې مبارکي وایم. په دې هیله یم چې دا نوی کال بم په خوشي او خوشحالي سره پیل کړی وي. خدای دې وکړي چې دا کال موږ او تاسو د وطن د سوکالۍ، آبادۍ او نیکمرغۍ لامید وګرځي. بیا هم تاسو ټول ته مبارکي وایم. په دې هیله یم چې په شاندارو مراسمو ولمنځو یا داس موږ تاسو ملي ورځ دا باید په احترام ولمنځو.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړیو کانونو کومې مرستې چې کېږي د نړیوال کومې مرستې ښې دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسی دا کوم دغه موږ ته د انجینرانو کارتونه را کړي دي او دغه کارتونه چې دي دا وایي د ونډلو په حساب باندې پوه شي او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي. په دریو په څلورو کښې تقسیم کوو نو په دې باندې به څه شی اوسي، نه به زما کار روان شي او نه به د هغې کار روان شي. دا څه لانجه ده او دا څه دغه دی پوه شو. خدای له وګورئ، رسول له بیا وګورئ پوه شي چې هر یو کس ته خپل خپل کار ورته به دغې باندې څه شی نه کېږي.
لګزا ولسوالۍ ته چې کومه موسسه یا کوم شی د نورو دولتو څخه راځي هغه پرو کسان ته نه رسیږي. زما توصیه دا ده و ملا محمد حسن اخوند ته چې زموږ په وطن کې ماړه خلک یې لږ دي، مسکینان ډېر دي، د مسکینانو حق تل کېږي. داسې کسان شته چې په هره دفه کې دی شی اخلي او دی کسان شته چې ګر سره ودی ته شی نه رسیږي. نو در حقه دغه بهتره ده که لږ شی که ډېر شی پر ټولو کورو به یو رقم ورسیږي، د نورو مسکینانو حق به نه تل کېږي. اوس داسې کسان موږ لرو چې په هره موسسه کې دوی واسطې لري، دې شیان اخلي. داسې کسان شته چې مسکینان یې محتاج وي، هغه ته کوم شی نه رسیږي. نو زموږ خواهش ستاسو څخه دا دی چې دا زما غږ تر رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پورې ورسوي.
زه فیض محمد یم، له پکتیکا ولایت نه یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته مې د سلامونه ورسیږي. محمد حسن اخوند ته مې د سلام ورسیږي. دا یوه مهرباني که دې وکوله، دا د پاکستان ویزه د دې دوو کلو کړله خروجو دخول د پیپوس ولیر وې. د دوو کلو کو ډېر مهرباني به دي، موږ ډېر له ستونزو سره پیپوس مخامخ وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دې برخې مطالب همدومره وو. د ازادۍ راډیو په پاتې خپرونو کې زما له نورو همکارانو سره واوسئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بس پیلېږي چې په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې د نوروز د نمانځنې پر څرنګوالي او د طالبانو د حکومت پر پالیسیو له یو کارپوه سره خبرې وکړو. خو دا وخت 12:30 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو، مدرسو او تعلیمي مرکزونو د درسي بهیر د پیل ورځ وي. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې خاص مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویاند وایي د نجونو ښوونځي به هم لڅ باندې 10 میاشتو وروسته پرانیستل شي. ویاند د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورلاینز پرون په کابل کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره جلا جلا کتلي دي. یوناما پر خپل ټویټر دا خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې میرمن لاینز په دې خبرو کې د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو ادارې څنګه کولای شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نور مرسته وکړي خبرې کړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 8 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د ښار د 6 ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال وشوه چې 2 کورولا او ډاټسن ډوله موټرو ټکر سره وکړ. د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي بایدن په حواله لیکي چې وایي روسیا د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې 4 اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د کرملین یوې پلوي ورځپاڼې ویلي چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه نږدې 10,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. کمسمولسکایا پراودا ورځپاڼې دا راپور د روسیې د دفاع وزارت په حواله پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، خو څو شېبې وروسته یې بیرته لرې کړ. روسیې د اوکراین په جګړه کې په رسمي ډول د نږدې 1500 سرتیرو مړینه تایید کړې، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 2000 او 10000 ترمنځ روسي سرتیري په اوکراین کې وژل شوي وي.
د ازادۍ رادیو اونیز
بحث. السلام علیکم. د بحث تموز احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. نن د وری حمل لومړۍ نیټه د کال لومړۍ ورځ ده. له پیړیو پیړیو راهیسې دا ورځ په افغانستان او شاوخوا اسلامي هیوادونو کې د نوروز د ورځې په توګه لمانځل کیږي او په ترڅ کې مذهبي مراسم هم شامل دي. په مزار شریف، کابل او د هیواد په ډیرو نورو سیمو کې د حمل لومړۍ نیټه چې مبدا یې د اسلام د پیغمبر د هجرت د ورځې شمسی یا المریز کالیز دی د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت که څه هم رسمن د دې ورځې د نمانځلو یا نه نمانځلو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یادونه یې کړې ده چې دا ورځ به د حکومت په رسمي چوکاټ کې رسمن نه نمانځل کیږي. نو آیا د دې ورځې نمانځل حرام دي که مجاز؟ په دې اړه نن په دې خبرونه کې بحث کوو. ډاکټر عاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی چې همدا شېبه را سره وصل دی. بس له دوی سره پیلو. ډاکټر صاحب، مخکې ما یادونه وکړه چې طالبانو رسمن د دې ورځې د لمانځلو یا نه لمانځلو په اړه څه نه دي ویلي. آیا د دې معنا دا ده چې هسې چې ځینې کسان ډېر سخت مخالفت کوي، د طالبانو حکومت دومره جدي د نوروز له لمانځلو سره مخالف نه دی که څنګه؟
اول خو سلام تاسو ته او ستاسو له تاریخه د افغانستان ملت ته او اغلو ته زما په اند او باور دا دی چې د افغانستان اسلامي نظام یا اسلامي امارت د خلکو حساسیتونو ته په درنو سترګو ګوري. نوروز د افغانستان په تاریخ کې ډیر غټ ریښې لري.
د افغانستان، تاجکستان، ایران او نور ملکونو کې ډیر شریخې لري. لبر ارخه طالبانو دلته دوه اصل ته کتلې، هم هغه نوروز خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی هر څه چې کوي د خلکو دودی دود ته او دستور دی ورته احترام کوي، پسترګو ګوري. لبر ارخه چې نوروز یو اسلامي ریښه نه لري نو دوی نه دل مان چلی، هم د خلکو حساسیتونو ته په درنو سترګو کتلې، او هم هغه اسلامي ایدیولوژي ته چې دوی ورته معتقد دي هغه ته احترام شوه.
که د خلکو یا د ځینو کسانو د ځینو افراطي نظریاتو بحث تراشو ډاکټر صاحب، دلته موږ وینو مخصوصا پر ټولنیزو شبکو اوس د نوروز منزل په یو مطلق فتوا باندې حرام بلل کیږي. دا نظریه له کوم ځای راځي؟
زه فکر کوم چې داسې مسایلو ته باید د افغانستان اوسنی موجوده نظام په ډیر نرمو او ښه لهجه ورته وګوري. وجه دا ده چې دا نوروز د افغانستان په خلکو کې ریښې لري، او یو افراطي فتوا نشي کولی داسې یو ستر بهیر چې په پیړیو کې د خلکو په منځ کې وجود لري هغه له منځه یوسي. بهتر به دای چې موږ نه داسې فتواو ته توجه وکړو، او له بل اړخه څومره تبلیغات چې په سوشل میډیا کې د اوسنۍ نظام پر ضد کېږي هغه تبلیغات هم حقیقت نه لري. حقیقت دا دی چې اوسنۍ نظام مسؤلیت لري چې د خلکو دود، دستور، کلچر، فرهنګ ته په درنو سترګو وګوري، او دا د نظام د بقا لپاره هم شدی، او افغانان به هم د نظام ته په درنو سترګو وګوري. موږ په دې مطمئن یو چې هر نظام مخالف او موافق لري، خو په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان نفع یا ملي منافع دا دی چې دغه دود او دستور او کلچر ته
بل ازوا سوال داو ډاکټر صاحب، چې دغه نظریات له کوم ځای راځي؟ آیا دا د طالبانو مخالفین دي که موافقین؟ هغه کسان دي چې غواړي طالبان به ثبات کې، د طالبانو واکمنی به ثبات کې، او که دوی رښتیا د طالبانو د نظام خواخوږی دي؟
فکر کوم په هر ټولنه کې افراطیت حضور لري، په هر جریان او په هر حزب کې لري، که هغه په چپیانو کې وي، که په راستیانو کې وي، که په طالبانو کې وي، که په هر ډله کې وي. خو د طالبانو په منځ کې ځینې خلک داسې شته چې غیر مسؤولانه خبرې کوي، او د دغه غیر مسؤولانه نتیجه ډېر خراب وي. ځینې خلک مثلا بل ځای کې ناسي او فتوا صادر کړي، هغه معلوم هم نه وي، آدرس معلوم نه وي، له چا طرف راغلي، هغه سوشل میډیا ته هغه فتوا اخلي. دلته تاسو پوهیږئ چې نړیوال کچه د طالبانو پر ضد ډېر غټ تلویزیونونه کار کوي، فعالیتونه کوي، او دروغ و خبرو ته لابی کوي، او په همدې لحاظ یو ملت د ویشلو خبرې کوي. زه په دې اندازه باور یم چې نوروز د افغانستان خلکو کې ریښې لري، او افغانستان خلک لمانځي. موږ هم ټولو ته وایو چې دغه نوی کال ته تاسو ولمانځئ، اما کله که د اسلامي احساساتو او عقایدو پر موضوع ورته پر باندې بحث کوو، د بحث مو به بل افاده شي.
کدا د چې په دې خبرونه کې تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکو، ستاسو نظر هم اخلو. ډاکټر صاحب مختار هم را سره دی، او به ګورو چې ستاسو نظریات د نوروز د ورځې په مناسبت څه دي. یو اوریدونکی لرو. ډاکټر صاحب، دا اوریدونکی به واورو چې څوک دی، له کوم ځای خبرې کوي، او نظر یې څه دی. مهرباني وکړئ 25 دقیقې اونیز بحث دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
بخیر یتبت شد من متن سلام من نیکی هلی.
مهرباني. وعلیکم السلام، نظر مو وایست.
دا ډیر فقاز د مګستایو مګ د لمن د خبره کوم.
سنو میګه یو بخې څو کال عمر لري؟
12 کال عمر لرم، مخدس منیازم.
ډیر ښه. تاسو نوروز لمانځي؟
وو مګ بالکل نه.
په کوم مراسمو څه ډول لمانځي؟ کورنیو کې لمانځي، له ملګرو سره لمانځي، څنګه، چیرته ځي، کوم مراسم لري؟
مراسم نو بس دا شو وو د شتو وو د شه منطقي د فل مزارت میادا په وو یو دې بخار وو یو شاندار سره باسو بساده میلو ماجی کا دسترا
بس دواړه سره پیدا کوو.
یو وروستۍ پوښتنه چې کرا ته ووایاست، هغو کسانو ته چې فکر کوي نوروز حرام دی، ستاسو نظر څه دی؟
موږ دا وایو چې د لنډې پیتواز دي نه کوي. شکر دلته عالمان څه تر طالبانو ښه نظرې دي چا هم نه خو یې غوله نه ده حرام کړی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته ښه وخت غواړم. مختار صاحب، ګورئ چې په خلکو کې هم، په عامو خلکو کې هم، د دې ورځې په باب خاص حساسیت نشته. یو دلیل دا هم دی چې د افغانانو تیرو نسلونو، د دوی پلرونو، نیکونو، غور نیکونو دا مناسبت منځلی دی، او دوی د خپلو پلرونو، نیکونو دودونو ته درناوی کوي. فکر کوي چې نوي نظریات یا د فتواوي چې اوس رامنځته شوي دي، د دوی استدلال څه دی؟ څه وایي دوی د پخواني خپل نه مني که څنګه، د پخواني دودونه نه مني که څنګه؟
فکر نه کوم چې هیڅ داسې یو انسان وي چې خپل پخوا ونه مني او خپل پلرونه او نیکونو تاریخ او ارزښتونه نفي کړي. خو تر کوم ځایه پرې چې زموږ هغه ابتدایي معلومات دا دی چې طالبانو ویلي چې د افغانستان خلک نوروز لمانځلی شي او دوی هم په دې کې هیڅ مشکل نه لري، اما دلته خو افغانستان اخترونه هم لري. ځینې زمونږ په ټولنې کې ځینې علما شته چې د نوروز په هکله ځینې ستونزې لري او ځینې مسائل مطرح کوي، خو په ټوله کې د افغانستان اوسنی نظام چې پر افغانستان حاکم دی، دوی د نوروز سره داسې کوم رسمن مخالفت نه ده ښودلی. او بل دا ده چې دا خو د خلکو عنعنات دي، کلتور ده، دستور ده، او یو ټولنه پرته له خپل کلچر نه ژوندی پاتې کیدلی نشي. یو ټولنه باید هغه ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري کوم ارزښتونه چې د دوی د پلرونو نه او نیکونو نه د پیړیو نه ورته په میراث پاتې دی. نو په دې لحاظ زمونږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه مهیله دا دی چې دوی دې پر داسې حساسو مسایلو باندې دقیق او عمیق توجه وکړي تر څو د افغانستان د خلکو په منځ کې او د دوی په منځ کې واټن رانشي.
مننه. یو اوریدونکی لرو په لاین کې. ډاکټر صاحب، د خبرو ته بیا هم دوام ورکو، وګورو چې دا اوریدونکی څوک دی، له کوم ځای خبرې کوي او څه نظر لري. مهرباني وکړئ، 25 دقیقې اونیز بحث دی. ډېره زیاته مننه، خبرونې ته ښه راغلاست. نوم مو ځان مو راته معرفي کوي او بیا مو خپل نظر ووایاست.
عارف یم، تاسو څخه د زابل څخه تماس کړم.
عارف خانه، ښه راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړئ، باسونه تاسو واوریدل، خپل نظر مو ووایاست تاسو هم د نوروز په باب.
نظر کوم دا غدا دا کوم ملمنه خبره وکوله چې باید دې لاندې کتو او ته کتره ودس ونتی او نوروز ولمنځي. او نوروز به هم د اسلام کې اساس نه لري. په اسلام کې چې کوم یو ورځ لمنځل کیږي هغه د اخترونو ورځ دی، یا د جمعې مبارکه ورځ ده. نو دا په اسلام کې اساس نه لري، حتی کدی په دې عقیده باندې چې مثال دا روا ده یا جائز ده، په دې باندې بیخي دی چا په اصطلاح موږ به د کوپه ته په نور باندې وو، بیخي سړی د اسلام څخه ور باندې وځي. نو دا کده دی باید فریزه په دې باندې خاني او نه وځي.
زمونږ کارپور ډاکټر صاحب مختار نه دی ویلي، خپل نظر نه دی ویلی، دی وایي چې د طالبانو حکومت له دې سره مخالفت نه دی کړی. نو فکر کوي چې دا هم کفر دی؟
نه ګوره، کفر خو نه ده. دا چې طالبانو نرم دریځ اعلان کړی دا هم په دې خطر باندې د خلکو احساسات راونه پارول چې دا ګوره په اسلام کې کوه کتل چې ابراهیم علیه السلام چې کله د الله پاک طرفه خلکو ته د توحید دعوت ورکړي، حتی خپل پلار عذاب ته چې د توحید دغه ورکړي دعوت ورکړي، نو خطورو کسانو دا ورته ویل چې آیا تاسو دا خپل د پلار او د لیکونو دین پرېږدئ؟ دول بیل کلی پرېږدو، ځکه دا د الله پاک طرف الله یو د شریک نه لري. نن هم عین هغه مسله ده چې دلته په خلکو کې دا خبره ډېره منتشر شوې ده چې آیا تاسو اوس د خپل پلرونو او د لیکونو عنعنات چې دا پخوانو لمانځله، نو پخوانو خلکو خو نورو ګناوې هم کولې، حتی شرک هم کوي، نو آیا په دې باندې باید سړی د پلار او د نیکه پر دین ولاړ شي که آیا د الله د رسول پر دین باندې ولاړ شي؟ نو دا خبره ډېره غلطه ده. د نوروز ورځ په اسلام کې هېڅ اساس نه لري.
عارف خانه، د وطن ته خو اسلام اوس نه دی راغلی، دا شلو کلونو یا اتو پنځو دریو کلونو کې یا اته میاشتې مخکې. د وطن ته خو اسلام 1400 کاله مخکې راغلی. دا ټول تاریخ تاسو غلط بولی؟
بلکو گوره دا دا اسلام دا نظر
غلطی بولی دا چوار لسوا کال فکر کوی چه اسلام دی وطن تا نو راغلی؟
راغلی و بلکو راغلی دا چوار لسوا کال
غلط اسلام راغلی و؟ غلط اسلام راغلی و؟
نه 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 پا اسلام که اساس دا جسرن تلری پا اسلام که دا ایک وجود نه نری دا چوار لسوا کال از نور علماء و لدیتر مخالفت کلی دا که کم علی مخالفت نی کلی اگر
تاسو چمرا عرف خانم تاسو چمرا درس ویلی و بخی چه شای ملوستی؟
ما درس تقریبا دیر دینی تعلیمات څه دیر هدف پوری لرم ما د ټول ما څومره مطالعه لرم په اسلام کې د لوی اختر او د کوچنی اختر ورځ دا د پیرو مشرکینو د اسلام لرم مخکې دا نوروز منځل کېدی دا وت یو خصلت دا مشرکینو په مشکلات دا د اوس هیڅ سانانه د اوس هیڅ څنګه نه ده نو دا د پیر کوپر دی او شی د تفات د دا هیڅ ثبوت نه لري کې لري دا درنو محترم ملګرو څخه دا هله دې دې په دې اړه یا د قران آیات یا حدیث یا د یو صحابي قول یا د تابعین یا د تابع تابعین یا د ورته زمانه
تاسو یو وایست تاسو یو وایست تاسو یو وایست ګوره عارف خانه عمومي احکام مراته وایي راته وایي چې په دغه ځای د قران کریم کې راغلي
نه دي د قران کریم په دې ځای کې دا نه دی راغلي لیکن البته په حدیثو کې دا راغلي دي حدیثو کې
کوم حدیث دی کوم حدیث دی
ور دا تاسو دا پښتني د څه وایي چې مثال توا کوم حدیث په یو نه به بشمار په ډیره حدیث
کې امره کوم دي امره کوم دي
نه
امره کوم دي کوم احادیث دي
هغه په دې حدیث کې د الله پیغمبر وایي چې مثال په اسلام کې له دوه دوه
کوم حدیث دی په کوم ځای کې راغلی وروره عمومي خبرې مکه مشخص وایي چې په دغه حدیث کې راغلی
ترمیزی دا صحیح کتاب څخه د حدیثو یو ډیر معتمد کتاب ده په دې کې د حضرت جابر بن عوف څخه حدیث را نقل شوی د صفحه 210 دا چې د درنن محترم مېرمن کولای شي چې هغه ترمیزی شریف ته مراجعه وکړي چې هلته هغه حدیث ټول د واقعا نقل شوی ده چې په اسلام کې دغه دوی دغه چې دي دا مثال د اختر او کشنی اختر او لوی اختر دا د مسلمانانو د خوشحالي ورځ دي او دغه د نوروز ورځ منزل دا مثال دا دغه د څوار له څوار کال د مخه د مشرکین عمل ده او اوس هم مشکله یو خصلت پاته ده د مشرکین د وخت
سید تاسو فقط یو ورسته پښتنه تم جواب را نه کړئ چې تاسو درس څومره ویلای کوم کتابونه مولوستي دي کومه مدرسې او په هنتونونه مولوستي
موږ نو څه کولای چې تاسو خپل هغه شخصي معلومات وران کو دا چې موږ تاسو هغه اسلام له نظر کوم چې وران دي کړل تاسو ما هغه تاریخ موږ نو څه کولای چې تاسو کوم تاسو یا کوم څه درته
مننه تاسو تحصیل تاسو شخصي معلومات دي او نه غواړي چې خلکو سره شریک کړئ جواب مورانه غایب ډاکټر صاحب مختار تاسو نظر
اول خو اجازه را کی چې دلته د دې خبرې تصحیح ولرو مونږ نه دی ویلې چې نوروز په اسلام کې ریخه لري دا مونږ نه دی ویلې او دویم موضوع دا چې فتوا ما ورکوي فتوا د داسې عمر جین او سیږي چې هغه علماوی هغه د خلکو باندې فتوا ورکړي چې څوک مسلمان دی او کنه دی زه شاید خپل ایمان پر ډیر خلکو ور هم نکم او زما ایمان پر خدای او قرآن او پر ورځ د آخرت ته زه مسلمان یم بنا د دې فتواګانو لړۍ مو ودروي اوس په افغانستان کې تاسو د نظام حاکمان شوي دا معنا نه دی چې تاسو په دې نظام کې هر څه مو چې زړه غواړي وکي او وېڅه کولې که په زور وینو په زور خدلته ډیر داسې خلک راغی خکري بیرته مات شو د خلکو سره د رحمدلی شفقت د ورولولي د احترام خبره او یاد خلکو دود او دستور ته په درنو سترګو قتل د اسلام سره په مخالفت کې قرار نه لري
ډاکټر صاحب مختار د دې ورور د زابلنا عارف چې زنګ وهلی وو د دوی استناد په کومو احادیثو چې وو او په کومو یعنی په کومو احکامو چې وو او زمنن د دوی تحصیل چې متاسفانه مونږ ته ونه ویل چې د څومره درس ویلې د څومره معتبر دي یعنی څومره سړی کولای شي چې اعتبار پیو کی ځکه یو عمومي خبره درته کوي پرته لدی چې جزئیات او تولاړ شي یو عمومي خبره یا اوریدل یعنی دوی په خپل مسموعات باندې یعنی په اوریدنو باندې ډیره اتکا کوي نسبت خپل مطالعه ته یا خپل نظر ته یا د علمی اثر او ته چې دوی باید لوستي وای چې نه دی لوستي
زه په دې آن باور یم چې ځینې داسې افراد د یو ستر نظام د بدنامولو کوشش کوي، په خپلو کمو معلوماتو باندې ځان تر ټولو غټ فلسفي او فقهي بولي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت پالیسی د نوروز په هکله تر کوم ځایه پورې چې موږ مطالعه لرو نرم پالیسی ښودلې همدغه بشي. که داسې خلک فتواګانې صادروي، ځان نه هر چیرې غیر مسؤولانه خبرې کوي، دا به تر ټولو زیات دغې اوسنۍ نظام ته په ضرر وي. بل خبر دلته دا ده چې که تاسو د افغانستان اسلامي تاریخ ولولئ، په دغه غټ غټ مجتهدین دلته حضور درلود، دلته ډیر غټ علما حضور درلود. هلته هم د نوروز په هکله ستونزې وې، اما د علما فیصله دلته ښه خلکو عنعناته یې پرېږدي. دا هېڅکله د ده معنی نه لري چې انسان د خپل دین او د شریعت په خلاف ودرېږي. هرګز داسې نه دي. موږ غواړو داسې منځنۍ لاره، د جمله مې تکمیل هم، داسې منځنۍ لاره غوره کړو چې په هغه کې د افغانستان د اسلامي امارت او د خلکو په منځ کې واټن رانشي. دا یو عالی مرجع داسې مسایلو ته کولی شي تحلیل وکړي، یو سایه ټلیفون کوي، نه آدرس معلوم دی، نه شی موضوع وي، هغه موږ لپاره زیات اوتنتیک او قابل د قبول او قابل د باور نه دی.
مننه. یو بل اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ 25 دقیقې بس دی.
مننه. سلامات وسه تاسو. سلامونه تاسو قدرمن معلومات او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیخلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. خلاص
پښه مچی سرلې په خیره پیل کړی وي، د نیو کال د غوړاجه په شاندار مراسم را پیل کړی وي. یو غوښتنه مې د ټول اوریدونکو ته خدا ده چې وڅنه کوی پرچا باندې پټوا مساجر وي، دا چې ګرام ګورا عارف جان د زابل څخه اړ کني ولې و چې نوروز د اسلام تر مور نه وای چې رسل لري یا نه لري، دغه باندې مور نه تغیر مور دغه یو کلتور پاته دی. یو د نوروز د نیو کال یو شادار مراسم مور په تل مازه چې نوې ګلان غوړي مور مې خوشحالي کوو، دغه باندې چې مور ته خوشحالي ده په خاني څخه خرافات ده. مور نو په اسلام باندې نه تغیر چې دا یا رسل لري یا نه لري، هغه مور استاذ سلیمان ته پاته دی کې لري هم به دوی راته وایي او که نه لري هم به دوی راته وایي. نو دا چې فتوا افشا باندې صادرایې یا عمومي خبره کوي، په دې باندې د ټول عالمانو رنګ بدلېږي.
تاسو ځان معرفي نه کله کوم ځای نه خبرې کوئ، نوم مو او څه کار کوئ؟
زه محمود فیضی له کندهار ولایت څخه یو تن محصل یم. دا چې نن په خواز د تل په سر په پوهنتونونه رخصت و، خو مونږ نن چې پوهنتون ته ولاړم پوهنتون شروع و ټول درسونه هماغه رقم لکه په تل په سر، خو مونږ محصلین ډېر مړاوي و درسو سره شوق نه درلود. ځکه په خوا دغه ورځ باندې دوی یا شاغه میلې د کندهار ولایت کې کړل، یا به د سسې صاحب زیارت ته تلل، هلته به د جنډي مراسم ترسره کېدل. مګر نن ټول محصلین نه وټې راغلي، چې په چیرې امتحانونه هم خلاصي وو، هغه رخصت وو، نوي محصلین ډېر نه راغلي. نو د درسو سره فکر کوم زړه ماته که څنګه، یا به میلې ته تللي ولا چې حکومت په دې باندې تدابیر نه ونیولې او عمومي رخصتې نه وي اعلان کړې، دوی به خپله رخصتې کړې وه.
مننه. یوه خبره راته وکړئ چې د تاسو مخکې د زابل نه د ورور عارف خبرې واورید، او تاسو هم اوس د هغه یادونه وکړه. له داسې نظریاتو سره روزمره کله چې په درس کې یاست، کله چې په لار کې یاست، یا د ځوانانو په ډله کې سره کینه یو ځای کېږي، ډیر مخامخ کېږي؟
دا خو یوازې دای نه دی چې د مرتداد پټوایي سجرې، دا د ټولو ځوانانو هغه محصلین هغه وهان خلک چې موږ افات په ټولنه کې لري، دا غوږ لري نه ورمات کړی د درسونو څخه شو کوم مات کړی دي. دا ستوایي لګی چې اته په خوا به مکتبي باندې موږ ستواله کول چې دا کافر چې مکتب مخته بچی ته دوی د کافر ستوا په لګول. دا په وس یو ریواج را پاد دي چې څو کلر څه په ول لري د چا څه حساب لري، دلې می دا ستواله دي چې پلانکې یا کافر سو یا پلانکې مسلمان دي، پلانکې دا چې مشرک دي، پلانکې دي. چې نن د نوروز موضوع دی، یو ګرمه موضوع را پورته سولنه دی، خوراکي هغه څه چې اورېدلي و هغه ترمر پر راورسول فتواوي صادر کړلې. په دې باندې خصوصا نه کافر کې دي، دا چې یو حدیث کې راغلي دي چې څوک یو مسلمان ورو په بل باندې د کافر الزام وکړي، په دې باندې هغه کلمه راسترغه کړه هغه مسلمان چې د کافر څه پینو نو فراغه باندې نه کېږي، په هغه باندې راګر چې د خپل فراغه باندې کافر کې دی. نو دا توام چې د خپل خلې او خپل زبان سره احتیاط وکړي، چې په دې سره نه او خدای مکر د دې ایمان ځای شي.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب عاطف مختار د خبرونې په وروستیو دقیقو کې مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه، یو څه سپارښتنې مو د طالبانو حکومت ته درلودې چې څه باید وکړي د دې لپاره چې خلک له ځانه لرې نه کړي. په خاص ډول مخصوصا د نوروز او دیتا ورته نورو مراسمو په باب چې ډیر لنجمن مسائل دي، په دې کې دوی څه ډول دریز خپل کړي یا کوم ډول موقف ونیسي د دې لپاره چې خلک هم له ځانه لرې نه کړي او د هېواد هغه شتمنیو ته ارزښتونو ته هم درناوی وشي؟
خو تر ټولو د مخه د افغانستان اسلامي امارت ته مو عرض او سفارښتنه دا دی چې کوشش وکړي چې د پوهنتون او د مدرسې په منځ کې واټن مراوړي او د دغې واټن له منځه وړلو لپاره کار وکړي. خلکو هغه دستورات چې لکه نوروز ده او ځینې داسې حساس مسائل دي هغه ته په درنو سترګو وګوري. د خلکو سره د شفقت ترحم او د عاطفې او د اخلاق په ژبه نه کار واخلي. د افغانستان ملت تکول شوی، ځپل شوی، تهدید شوی، تحقیر شوی همدغه ملت چې تاسو په کورونو کې ځای درکول، ډوډۍ درکول، تاسو جامې مینځلې، تاسو قهرمانان بللې. نن یو وړی دی او خلک ځي ځان ته میلې جوړوي. د دغه لپاره هم که تاسو مانی واقع کېږي نو بیا داسې وکړي د افغانستان یو چار دیوالي تاو کې ورنه یو زنجیر چې څوک د نه د باندې لاشي نه دننه راشي. بنان عرض مو دا دی، هیله مو دا دی چې د خلکو او د افغانستان د اوسنۍ نظام په منځ کې د واټن رانشي. دغه نظام د باید د ټولو افغانانو مشترک نظام وي او په دغه نظام کې هر افغان او هر مسلمان د باید په ځان وګوري او دغه د افغانستان د ملي منافعو او د ملي مصالحو په دریځ کې راتللی شي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، 25 دقیقې اونیز بحث مو اوریده. په دې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر عاطف مختار میلمه و چې زه یو ځل بیا مننه ترې کوم او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې تر دې شیبې مو د خبرونه په پوره حوصله سره واوریده. تر بیا د خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
پریاد I'm a little bit of a